السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې د دې ساعت ډېره برخه د ازادي راډیو درسي ساعت او د ازادي ملمته ځانګړې شوې خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی وایي د افغانستان د ښځینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ په هدف چې د طالبانو له راتګ وروسته جلا وطنه شوې یو ځانګړی کاري ځواک رامنځته کوي کرک انفو وی پاڼې د کرکټ د نړیواله شورا د خبر پاڼې له مخې چې پرون یکشنبه خبره شوې لیکلي چې دغه نوښت په هند کې د کرکټ د کنټرول د پلاوي د اروپا مرکزي بانک او د استرالیا د کرکټ ادارې په همکارۍ ترسره کیږي لدې سره به د افغانستان د ښځینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره یو ځانګړی صندوق رامنځته کیږي د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو ډله وایي چې دغه هیواد کې پر دو افغانانو د اعدام حکم عملي شوی دی دغه سازمان پرون یکشنبه پر خپل ویبپاڼې یو راپور کې لیکلي چې د ربیع شامراد او وسیم احمد په نوم دغه کسان د شنبې په ورځ د قزوین په مرکزی زندان کې اعدام شول راپور کې راغلي چې 20 کلن ربیع شامراد او 30 کلن وسیم احمد د کندز ولایت اوسیدونکي وو او درې کاله وړاندې د نشه یي توکو د قاچاق په تور ونیول شول د هنګاو په راپور کې راغلي چې دغه دوه کسان خوریای او ماما دي د ایران د بشري حقونو سازمان تیره میاشت یو راپور کې وویل چې تیر 2024 کال کې لږ تر لږه 80 افغانان په ایران کې اعدام شوي د ایران لخوا د اعدام د حکمونه له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د خپل ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی دی نیکلاسن پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې خپل مسؤلیتونه د تیر مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې پای ته رسولې دي هغه لیکلي د ماموریت پای د افغانستان په وړاندې د اروپای ټولنې د سیاست د بدلون په معنا نه دی نیکلاسن زیاته کړې اروپای ټولنه به په افغانستان کې خلکو ته د ژمنو او د دغې ټولنې د ګټو او ارزښتونو د ساتنې په هدف خپل حضور ته دوام ورکړي د هغه په خبره دا مهال د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړې استازولۍ مسؤلیت د افغانستان او پاکستان لپاره د دغې ټولنې یوه ډیپلوماته دریان داریا مختوري د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دفتر په ایران کې د اتو پاکستانی کارګرو وژنه غندلې او له تهران غوښتي چې د پیښې عاملین ونیسي د شریف دفتر پرون یکشنبه په دې اړه یو خبر پاڼه خبره کړې د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا لیکلي چې یو شمیر وسلوال د شنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د مهرستان ښار یوې فابریکې ته ننوتلي او پر پاکستانی کارګرو یې چې په خوب کې ویده وو ډزې کړې دي او د اوکراین پر سمی ښار د روسیې پرونی خونړی برید د امریکا او اروپایي مشرانو غبرګونونه پارولي د یکشنبه ورځې دغه توغندیز برید کې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ډېر ستنه ووژل شول او 15 ماشومانو په ګډون 111 نور ټپیان شول د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لاین د برید د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض بللی او زیاته کړې ده چې اوربان ته سملاسي اړتیا ده د برېټانیا فرانسې جرمني او ایټالیا مشرانو هم د برید په کلکه غندلی ده
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو ګرانو زده کوونکو هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستی زه دیانا صالحی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي دوهم لوست شرغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړي گرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځی درسی موضوع ده د محلولونو غلظت چې د لسمې صفې څخه پیل تر څوارلسمې صفې پورې به دوام ولري لومړی څپرکی دوهم لوست گرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې محلول څه شته ویل کېږي په همدې ترتیب مخلوط مو وپېژند د مخلوط ډولونه مو وپېژندل متجانس او غیر متجانس د محلول اجزا وي په همدې ترتیب اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د محلولونو غلظت پېژنو چې د محلولونو غلظت څه ته ویل کېږي لومړی راځو د محلولونو د غلظت د کلمې سره آشنا کیږو. د محلولونو غلظت خپله د یو حل کیدونکي موادو کچه د هغوی د محلول په یو واحد حجم کشي او یا هم د یو حل کیدونکي د حل کوونکي د کتلو پر یو واحد باندې کچیر شتون ولري عبارت د غلظت څخه دی. یعنی کچیر حل کیونکي موادو مقدار واخستل سي د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سي عبارت د محلول د غلظت څخه دی. چې موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو چې سی مساوي کیږي این تقسیم پر وی یا پر حجم باندې. چې په دې فرمول کې موږ او تاسو سی غلظت بولو د محلول غلظت، ام چې د خپل د حل کیدونکي موادو لده، او په همدې ترتیب سره وایو چې این خپل د حل کوونکي موادو هغه د مولونو شمیر دی او وی هم موږ او تاسو پوهیږو چې حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فرمول په همدې څو شکلونو باندې کولی شو چې ولیکو سی مساوي کیږي این تقسیم پر وی، یا هم نکالی شو چې سی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی شو چې سی مساوي این تقسیم پر ایم زبر باندې. چې په درستو حالاتو کې ایم خپله د حل کوونکي موادو د حل کیدونکي موادو کچه یا مقدار مروت است راشی، این خپل د مولونو شمیر کوم مولونو د حل کیدونکو موادو مولونو شمیر راشی، او سی خپل د محلول غلظت را تشی، او په دې ترتیب وی چې د خپل د محلول حجم را ته بیانوي، او کچیر ام زبر د وګورو ام زبر خپل د محلل د کتلې مقدار را ته یادی، محلل د ماده مقدار را تشی. نو کچیر په دې غلظت کې څه هم غلظت موږ او تاسو وایو چې د خپل سترګو او یا هم د لمسې حس په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې وټاکو. خو په طب او صنعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو شپږ قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاسته راوړو. چې د هغوی څخه یو لومړی قیاسي واحد عبارت د مولي برخې څخه ده، چې خپل دا مولي برخه هغه برخې ته ویل کیږي چې په ټولو اجزاوو باندې د محلولونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعې څخه عبارت ده. یعنی که چیرې موږ او تاسو د محلول ټول برخې یا هم ټول اجزاوې واخلو د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو عبارت د مولي برخې څخه دی. یعنی ان یو مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع او داس ترتیب سره ان آی. یعنی کولی سي چې مختلف قیمتونه واخلي. موږ او تاسو وایو چې د محلول یوه برخه واخیستل سي د محلول پر ټولو اجزاو باندې تقسیم کړل سي، یعنی د هغوی پر مجموعې باندې، البته عبارت د مولي برخې څخه دی. ګران زده کوونکو بل په همدې ترتیب موږ او تاسو دوهم کتلوي برخه لرو چې هغه هم د غلظت اندازه کولو د هغه شپږ قیاسي واحدونو څخه شمیرل کیږي. چې دا محلول مولي برخه چې ده، کتلوي برخه چې ده، دا بیا د محلول د یوې برخې کتله د محلول په ټولو برخو باندې کچیر موږ او تاسو وویشو عبارت د کتلوي برخې څخه ده. په همدې ترتیب وایي چې دبلیو مساوي کیږي ام یو تقسیم پر ام یو جمع ام دوه جمع ام آی. یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کوو عبارت کتلوي برخه. داسې یو فرمول موږ او تاسو ته په لاس راکړي چې د دې فرمول په واسطه سره هم کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د دې څخه وروسته یو هم د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو چې د مولاریټي غلظت کولای شو چې د مولاریټي واحد له لارې هم کولای شو چې د غلظت هغه اندازه چې شکرو مقدار تعین کړو یا هم لاسته راوړو. د مولاریټي غلظت لرونکي محلول بیا موږ او تاسو کولی شو داسې ووایو چې د حل شوې مادې د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. بیا تکراروم، د حل شوې مادې د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. چې د مولاریټي غلظت د اندازه کولو واحد کېدای سي چې مول پر لیټر وي، مول پر په همدې ترتیب سره جیم مکعب وي، مول پر متر مکعب وي، او داسې نور کېدای سي چې نور واحدات هم چې شي کې واخلي. خو که چیرې حل شوې ماده بیا یا د حل شوې نوی ماده مولونه په یو لیټر محلول کې وجود ولري، دا غلظت بیا د مولر په نوم سره یادیږي. دا غلظت بیا د مولر په نوم یادیږي، یعنی کله چې یو حل شوې ماده واخیستل سي، یو مول په یو لیټر محلول کې حل کړل سي، د دې محلول غلظت خپل یو مولر دی. او که چیرې د حل شوې ماده دوه موله په یو لیټر محلول کې حل کړل سي، نو د محلول غلظت به دوه مولر وي. خو که چیرې د حل شوې مادې غلظت موږ او تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کې حل کړو، نو په دې ځای کښې به د محلول هغه 0.1 مولر وي. نو دې ته موږ او تاسو په همدې ترتیب سره واحدات ورکول سي. یو مثال لرو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په یو 0.6 ګرام په کچه د ګوګړو تیزاب سلفوریک اسید 4 لیټره محلول کښې که چیرې وجود ولري، د دې محلول مولري غلظت محاسبه کړي. د ګوګړو د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوې ده په داسې حال کې چې هغه مساوي په 8 ګرام سره ده. عمر او تاسو فرمول درلودې چې سی ایم یا هم مولارکي غلظت مساوي کېږي ایم ضربی 0 ملی لیټره ضرب مولر تقسیم پر ایم ضربی وی سره. عمر او تاسو دلته د هغه فرمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوي، د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضع کړو چې ایم مساوي کېږي په 0.6 ګرامه، وی مساوي کېږي په 4 لیټره، او ایم مساوي کېږي 8 یعنی د ګوګړو د تیزاب مالیکولي کتله. لوی ایم چې ده هغه مالیکولي کتله ده، او کوچنی ایم چې ده موږ او تاسو ته کوچنی کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه مادې مقدار راته یادي. سی ایم یا مولارکي غلظت پیدا کړي فرمول لرو. په دې فرمول کې د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وضع کوو. قیمت مو وضع کړ ګران زده کوونکو، وینو د ضرب په حالت کې او د تقسیم په حالت کې. لومړی د ضرب حالت له منځه وړو او بیا وروسته په اخر کې تقسیم و مشابه حدونه د مشابه حد سره ځي. ګرام به د ګرام سره، ملی لیټر به د ملی لیټر سره اختصار سي، یوازې به مولر پاتې سي. چې په نتیجه کې موږ او تاسو دا تقسیم ضرب او بیا مو تقسیم کړه 0.15 مولره یې لاس راکړه. موږ او تاسو وایو چې دلته د ګوګړو د تیزابو هغه مولارتي غلظت مساوي کېږي په 0.15 مولره سره. راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد له لارې موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو، چې هغه عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. چې خپله دا بیا نارملټي غلظت چې ده د محلول په یو واحد حجم کې د حل کېدونکې مادې له معادل ګرام څخه عبارت ده، چې دې ته موږ او تاسو نارملټي غلظت وایو. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ او تاسو نارملټي غلظت سي غلظت ان مانا نارملټي. نارملټي غلظت مساوي کېږي اي کیو منفي ګرام، او په همدې ترتیب دا مانا چې معادل ګرام پر څه شي باندې؟ پر یو واحد حجم باندې د هغه حل کېدونکې مادې پر یو واحد حجم، عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. او په همدې ترتیب د نارملټي یا یو مول یا د مول معادل غلظت چې دی هغه د مقیاس اندازه کولو واحدونه چې دی هغه عبارت د معادل کمیت په متر مکعب سره، معادل کمیت په ډی متر مکعب سره، او په همدې ترتیب معادل قیمت چې د هغه پر څه باندې؟ په لیټر باندې. کېدای سي چې دا اوسي که چیرې د حل کېدونکې مادې معادل ګرام کچه په یو لیټر محلول کښې شتون ولري، دا غلظت بیا د نارمل غلظت په نوم سره یادیږي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په نارملټي غلظت باندې یو مثال الو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو وایي د فاسفوریک اسید یو محلول، د دې محلول نارملټي غلظت تاسو داسې لاسته راوړي چې کله دغه فاسفوریک اسید محلول په 500 ملی لیټره کښې 0.6 ګرامه فاسفوریک اسید وجود ولري، تاسو د دې مرکب مالیکولي کتله چې هغه مساوي ده په 8 ګرام سره د دې نارملټي غلظت محاسبه کړي. نو د دې غلظت محاسبه کولو لپاره هر کمیت لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو، فرمول لرو. په دې فرمول کښې موږ او تاسو کولای سو چې قیمتونه وضع کړو، مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کړو، او په همدې ترتیب سره وروسته د ضرب نه تقسیم عملیه اجرا کو چې په نتیجه کښې موږ او تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصاریږي، ګرام د ګرام سره اختصاریږي. دې ترتیب یوازې یوازې نارمل نارملیټي یا نارمل پاتې کېږي چې موږ او تاسو وایي چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید د دې نارملیټي غلظت مساوي کې ده په دولس نارمل سره. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت د واحدات څخه چې هغه عبارت د مولالیټي غلظت چې د دې واحد پر اساس کولی سو چې موږ او تاسو د محلول یوه غلظت چې شکو اندازه کړو. نو دا مولالیټي غلظت چې د خپله د یو حل کېدونکي مادې د مولونو کچه یا مقدار د هغه محلل په یو واحدي کتله کې عبارت د مولالیټي غلظت څخه دی چې په دې ځای کښې بیا سي ایم لرو. سي یعنی غلظت، ایم یعنی مولالیټي غلظت چې مول تقسیم پر ایم باندې یعنی د یو حل کېدونکي مادې د مولونو شمیر تقسیم د دې د مولونو شمیر د هغه محلل پر یو واحدي کتلې باندې. هغه محلل چې مثال پکښې یو منحله ماده کښې څه کېږي حلیږي د هغه پر کتلې باندې تقسیموو. داسې یو فورمول لکي د دې فورمول په واسطه بیا موږ او تاسو کولی سو چې مثال هم حل کړو. هر قیمت چې راکول سوی وي یو پر باندې تقسیمېږي، مشابه عدونه یو له بل سره اختصار کوي او بالاخره اخري جواب په لاس راکوي. خو د دې لپاره ټاکلي واحدونه ګران زده کوونکو لرو، مول پر کیلو ګرام سره، مول پر ګرام سره، او مول پر دې ترتیب سره کولی سو چې کیلوګرام سره ولرو چې عمومي فورمولې سي ایم مساوي کېږي مول تقسیم پر کیلوګرام مساوي ده په مولال سره. دې ته موږ او تاسو مولالیټي غلظت وایي. بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادیږي چې د دې غلظت په ذریعه سره په دې واحد په ذریعه سره هم کولی سو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو چې دې کښې بیا خپله د حل کېدونکي مادې د ګرامونو کچه یا د ګرامونو مقدار پر یو ملي لیټر محلول کښې د تیتر غلظت څخه عبارت دی. یعنی که چېرې وګورو یو حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمیر د هغه محلل یا د هغه محلول پر یو ملي لیټر باندې تقسیم کړل سي عبارت ده تیتر غلظت څخه دی چې دلته سي یعنی غلظت، سي ټي مساوي کېږي ګرام تقسیم پر ملي لیټر سره. سي یعنی غلظت، ټي یعنی تیتر غلظت. د تیتر غلظت مساوي کېږي ګرام. ګرام را تاسو ویلی چې د حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمیر، د حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمیر تقسیم پر څه باندې، مثال په ډول پر ملي لیټر باندې، پر یو ملي لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي د پوتاشیم هایدرو اکساید دوه مولره محلول د تیتر به څومره وي؟ د تیتر د غلظت پر اساس به تاسو غلظت پیدا کوي. دوهم سوال د سرکې د تیزابو چې یو سل څلوېښت ګرامه په پنځه سوه ګرامه اوبو کښې حلیږي، تاسو د سرکې د تیزابو هغه څه شي پیدا کوي؟ د ایتایل د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې شپېته ای ایم یو ده د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گرانو زدکون کو تاسو طول تا هیل لرام چی طول بجور روغ او صحت مند بایسته تاسو طول تا در دول سم طولگی کیمیا مزمون و هم لوست یو زلبیا شراغ لست بایم او هیل لرام گرانو زدکون کو چیز ماسر دلوست رسنی شیبو پری فاتح سی رازو گرانو زکون کوز موج آستا سو ننانی ورزی درسی موضوع ده ده مالیکول جورشت او فرمولونا چی ده اتلسی می سپی سخب بایل در دردیشی می سپی پوری دوام لری گرانو زکون کو موج آستا سو تیر لوستون کشی لوستی و چی خپل مالیکول ستویل کیشی پامده ترتیب سره ده مالیکول جولونا و ده مالیکول جورشتونا و ده هاوی کتبیت و ده دیترمنز کواوی و چی موج آستا سو پا تیر لوستی و همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم همداده چې خپل مالیکول او په همدې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ یې فرمولونه موږ او تاسو تشکرو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو د کیمیاوي مرکباتو مالیکولونه چې دي هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي. نو د عنصرونو له اټومونو څخه په بېلابېل شکلونه او یا هم په بېلابېلو قواوو سره کیدای سي چې څه شي اوسي تشکیل سوي وي. نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بېلابېل عنصرونو د اټومونو لرونکي دي. نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولای سي چې بېلابېل شکلونه سره وموندل سي. نو په همدې اساس مالیکول پیژنو چې مالیکول څه شي ته ویل کیږي، د مالیکول جوړښت څه ډول ده، په همدې ترتیب کولای سو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او په همدې ترتیب فرمولونه هم چې کو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو مالیکول چې دا خپله موږ او تاسو وایي چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو د یو ځای والي څخه تشکیلېږي چې مختلف ډولونه یې درلودله چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستله، قطبي مالیکولونه وه، غیر قطبي مالیکولونه وه. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فرمولو ته راځو چې خپل یو هم د هغوی څخه مالیکولي فرمولونه دي، بل تجربهي فرمولونه دي او جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه دي. مالیکولي فرمولونه ګران زده کوونکو که چیرې وګورو، تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي ضریبونو سره یو ځای د دستیکو میتری پر اساس یا هم داغه د زریبونو په نوم سره هم یادیږي، کیدای سي چې داغه پر اساس باندې څه سي وښودل سي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فرمول ته ګورو، دلته موږ او تاسو وینو چې دا خپله د عنصرونو د هغوی د سمبولونو د ترتیب له کبله او په همدې اساس د دوی د نسبتي زریبونو پر اساس باندې دوی څه سوې ده ترتیب شوې ده او په همدې ترتیب وایي چې دا خپله د یو اوبو مالیکولي فرمول بلل کیږي. په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو ګورو ګلوکوز په همدې ترتیب ښه مثال ورکولی سو، سوډیم کلورایډ ورکولی سو، او همدې ترتیب سره ایتلین ورکولی سو او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې دا خپله د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي. یعنی موږ او تاسو وایي چې د کیمیاوي فرمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فرمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل. یو بل ډول یې ګران زده کوونکو هغه هم عبارت د تجربهي فرمول څخه ده چې په دې فرمول کښې بیا کیدای سي چې د بېلابېلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمېر په یو مرکب کښې چې شي وښودل سي، چې دې ته به موږ او تاسو تجربهي مالیکولونه فرمولونه وایو. چې د دې تجربې کلمه چې ده خپله په دې ځای کښې هدف یا مفهوم مو داسې ده چې خپله فرمول یوازې د لیدنې او اندازه کولو پر بنسټ، یعنی د توصیفي او مقداري تحلیل په واسطه سره هم کېدای سي چې څه وټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی. نو په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول ته ځیر سو، د ګلوکوز په مالیکولي فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر مساوي په څو سره ده؟ په شپږ سره، او د هایدروجنونو د اټومونو شمېر مساوي په دولس سره ده، او خپله د اکسیجنونو د اټومونو شمېر چې د مساوي په شپږ سره ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایي چې دوی د اټومونو تعداد یې د دونو په دومره اساس سره څه سوې ده تشکیل سوې ده. نو د دوی هغه تجربهي فرمول چې موږ او تاسو وایو هغه سي ایچ دوه او سره یعنی دلته به ته موږ او تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې دا خپله د دوی یو څه شي ده یو تجربهي فرمول ده. نو دلته چې د یوازې د کاربن د اټومونو د هایدروجن او د اکسیجن د اټومونو نسبت ده د ګلوکوز په مالیکول کې موږ او تاسو څه کوي راشي یا هم بیانوي چې د ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وای او بل په همدې ترتیب سره په دې شکل کې هم تاسو ویني چې موږ او تاسو کاربونیک اسید د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمیر چې د دوه د کاربونونو شمیر په همدې ترتیب سره یو ده خو د اکسیجنونو شمیر هغه مساوي په څو سره ده درې سره ده. نو دلته چې موږ او تاسو د هر عنصر د اټومونو شمیر راته یادوي د یو بل نسبت یې راته یادوي دې ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وای او په عین وخت کې موږ او تاسو وینو چې د دې هغه د لیدنې اندازه کولو پر بنسټ توصیفي او مقداري تحلیل هم دلته ترسره سوی دي. او بل ګران زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د مالیکولو د مالیکول د فرمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړستیز فرمول لرو یا هم ساختمانی فرمول لرو چې په جوړشتیز فرمول یا ساختمانی فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د اټومونو د تعداد سربیره د اټومونو ترمنځ د هغوی اړیکه هم موږ او تاسو څه کوي راشي یعنی په یو مرکب کې کیدای سي چې موږ او تاسو ووایي د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمنځ هغه اړیکې موږ او تاسو ته او په عین وخت کښې بېرته د اټومونو شمېر تعداد موږ او تاسو څه کوي په ګوته کړي یا هم راته وښيي چې دې ډول فرمولونو ته بیا موږ او تاسو دغه جوړشتیز یا هم ساختماني فرمولونه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ او تاسو وینو چې د کاربن او هایدروجن ترمنځ یو ګونې اړیکه ده او په همدې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واضح او په همدې ترتیب سره د کاربن د اټومونو تعداد هم څه شوی دلته واضح ښودل شوی ده چې دا خپله یو جوړشتیز فرمول ده. او ګرانو زده کوونکو دلته موږ او تاسو جوړشتیز فرمولونه وویله. دا چې جوړشتیز فرمولونه باید څه ډول ولیکل سي د هغوی د لیکلو لپاره موږ او تاسو وویله چې خپله ځینې وختونه مرکبات که چیرې ساده او د هغوی مالیکولونه یا هم مالیکولي فرمولونو لپاره باید موږ او تاسو ځینې وختونه د هغوی توصیفي او مقداري تحلیل باندې باید پوه سو. نو په هماغه اساس درې مهمې نقطې دي چې اول هر عنصر مقداري کمیتونه باید څه سي انلایز او یا هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي او بیا وروسته هغه په مول باندې څه شي سي تبدیل سي یا هم مول ته واړول سي. دوام کیدای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې د هغه د لومړۍ مادې سره سم لاسته څه شي سي راوړل سي. او درېیم دی ګرانو زده کوونکو چې دا چې د کیدای سي خپله یعنی موږ او تاسو وایو هغه کمیتونه چې خپله د مادې سره سم څه شي کېږي حاصلېږي باید دې ته هم څه شي اوسي زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسي. یعنی که چیرې هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونو د اټومونو ضریبونه په ساده فرمول کښې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي هغوی باید د رانډاف په طریقه سره یا هم تام ته یا د ډېر کوچني عدد په ضربولو سره کیدای سي چې تامو عددو ته څه شي کړو تبدیل کړو. څلورم کیدای سي چې د مرکب د موادو کتلې ته هغه ته باید څه شي اوسو ډېر ځیر اوسو او متوجه اوسو د دوی توصیفي او مقداري تحلیل سربیره موږ او تاسو کولای سو چې د هغه موادو کتله هم باید معلومه کړو او پر دې بنسټ د توصیفي او مقداري تحلیل په پام کښې نیولو سره کولای سو چې د ساده فرمولونو مواد هم په همدې ترتیب سره څه شي کړو د دې فرمول په واسطه سره داسې لاسته راوړو چې کولای سو ووایو چې ایکس مساوي کېږي د مولي یا فرمولي کتله او په همدې ترتیب سره د دوی تجربهي فرمولي کتله. زو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو ویله دا چې جوړشتیز فرمولونه څنګه لیکل کېږي د دوی زیات جوړشتیز فرمولونه چې دي د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواصو پورې اړه لري. نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو درلودونکي دي کیدای سي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري کیدای سي چې موږ او تاسو ووینو یو هم راځو د هغوی څخه د هغه هندسي شکلونو څخه خطي مالیکولونه دي یا هم په خطي ډول سره د دوی هندسي شکل مثال وایو چې په دې ځای کې چې موږ تاسو خطي مالیکولونه چې دي د دوی خطي جوړښت چې ده خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړښت لري دوی چې دي دوی الکترونی ساحې جوړوي او په همدې ترتیب سره یا هم د دوو الکترونی ساحو په نوم سره هم یادیږي او د ویسپر د تیوري پر اساس کېدای شي چې د خطي مالیکولونو ترمنځ د مرکزي اټوم پر شاوخوا باندې دوه الکترونی ساحې وجود ولري او مالیکولونه خپل ځان ته یو خطي جوړښت ولري د دوی ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه یا ولانسي زاویه مساوي په یو سلاتیا درجه ده ایس پی هایبرید او چې د ایس پی هایبرید په دې ځای کې موږ تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکساید او داسې نور کولای سو چې تاسو ویني دوی چې د دوی مالیکولونه خطي مالیکولونه دي او د دوی ترمنځ یوازې او یوازې دوه الکترونی ساحې چې سوي دي رامنځته سوي دي او الکترونی ساحې ګران ځکونکو موږ تاسو داسې تعریف کړل چې هر یو ګونې دوه ګونې درې ګونې یو طرفه اشتراکي اړیکه او آزاد جوړه الکترونونه دې ته موږ تاسو چې ویل سو الکترونی ساحه ویلی سو او بل ګران ځکونکو ځینې وختونه کېدای سي چې داسې مالیکولونه هم وجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړې الکترونونه مالیکولونه اوسي دا مالیکولونه چې د پخپل شاوخوا کې کېدای سي چې درې الکترونی ساحې جوړې کړي او د دې ترمنځ ولانسي زاویه چې د هغه مساوي په یو سلو شل درجه سره ده د ایس پی دوه هایبرید درلودونکې ده او په همدې ترتیب د ایس د اوربیتال برخه یو پر درېیمه برخه او د پی د اوربیتال برخه دوه پر درېیمه برخه ده داسې ګرانو زده کوونکو یو هم ځینې وختونه کېدای سي چې څلور سطحي مالیکولونه وجود ولري چې څلور سطحي مالیکولونه چې دي د خپل مرکزي اټوم په شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي چې یو دوه درې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي او دوی چې دي د ایس پی درې هایبرید درلودونکي دي د ایس پی درې هایبرید درې د پی اوربیتالونه یو د ایس اوربیتال درلودلو سره او یعنی دلته درې اوربیتالونه دي چې کوي څلور اوربیتالونه دوی ماینسته راوړي د ایس اوربیتال یو پر څلورمه برخه او د پی اوربیتال چې د هغه درې پر څلورمه برخه د مختلف مرکبات لکه سلفایډ او سلفیټ په مثال کې ورکوالی سو یو هم ګران زده کوونکو د مالیکولونو د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته سطحي یا اوکتا هایډرال مالیکولونه دي دا د هغه ډول مالیکولونه دي چې د دوی مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې شپږ الکتروني ساحې چې شکوي جوړوي یو دوه درې څلور پنځه شپږ الکتروني ساحې لري چې د هر اړیکې ترمنځ د دوی ولانسي زاویه مساوي په نوي درجه سره ده دوی چې دي د ایس پی درې او ډي دوه هایبرید درلودونکي دي لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلورایډ مرکب چې وینو په دې ځای کې د ایس پی درې او ډي دوه چې یو موږ او تاسو د ایس اوربیتال د پی اوربیتالونه او یو دوه هم د ډي اوربیتال سو د دوی ترمنځ ولانسي زاویه نوي درجه د ایس برخه یو پر شپږمه د پی برخه درې پر شپږمه او د ډي برخه چې د هغه دوه پر شپږمه برخه جوړوي بل ګران زده کوونکو د جوړستیزو فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ تاسو کولای سو چې درې لارې په نظر کې ونیسو یو دا چې د جوړستیزو فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي هغه دا چې زیات وخت د کاربن او د هایدروجن ترمنځ هغه اړیکه نه لیکل کیږي دوام کېدای سي چې د کاربنونو د اټومونو ترمنځ اړیکه ونه لیکل سي یا هم کېدای سي ولیکل سي او درېم کېدای سي چې موږ تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دي کو او شی لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني موږ او تاسو دلته د یو د پینتان په نوم سره یو مرکب لرو کچیر وو ګورو موږ او تاسو د جوړستیزو فرمولونو پر اساس موږ او تاسو ویل چې د دوی په دې ترتیب او لمړی په داس شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه خورسته تاسو ګورو په دې شکل سره موږ او تاسو جوړستیز فرمول ورکړ ساده مو کړل ځینې وختونه داس حالت هم غوړ کول چې موږ او تاسو ویل د کاربن او کاربن یا هم د کاربن او هایدروجن ترمنځ اړیکه ورنو کو یا د کاربینول د اټومونو ترمنځ اړیکه ورنو کو او یا هم ځینې وختونه کولای شو چې یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه ورکړو چې دا هم کولای شو چې په دې طریقه سره جوړستیز فرمولونه چې شکرو ساده کړو رالو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې تاسو یو څو سوالونه ستاسو لپاره جوړ شوي دي لومړی سوال مالیکولي فرمول کېدای شي چې د کیمیاوي پر بنسټ وټاکل شي کیمیاوي تعاملات کیمیاوي سنتیز تجزیوي او هیڅ یو دوام سوال د مرکباتو د ساده او مالیکولي فرمول د پوهولو لپاره لازمه ده تر څو د مرکباتو په تحلیل پوه شو په کوم تحلیل دریم سوال هغه مرکبات چې عین مالیکولي فرمولونه لرونکي وي خو جوړ فرمولونه یو له بل سره فرق ولري یو د بل څه بلل کیږي مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ مېشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پوند خځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
دا آزادی میلمه
دا آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو دا آزادی میلمه پروگرام ته مو خره خلاص توایم. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان میلمه دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کړی او په همدغې برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولی شي په آنلاین ډول باندې ځانته کاروبار شروع کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، بېلابېلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هېواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او څوک یې چرته شوی او نومړنۍ زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات. آباد اوسئ. جمیل باسیت یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلي اوسیدونکی او فعلاً په جرمني کې د مسافرې شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ اوه کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغه وړاندې بالکل نو افغانستان کې مته دولسم صنف پورې عمل تل شوې ما خپل تمه درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی. د ست څنګه زه په تاسو کې و د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شوق خبره شته دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت چې موږ له دولسمه فارغېدلو نو په جمهوریت دوره کې وطن سره د مینې ډیر تشویق او استادان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کوو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تیره شوې وه چې خلکو د طب او انجینرۍ او اقتصاد له لارې تعلیمونه او خدمتونه کړي ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې اره د ټکنالوژي راتلونکي ده او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت ده. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تپو تلاش شروع کړو او بالاخره د دولتي بورسونو له لارې هندوستان ته ولاړو.
د خونځي په اړه ته په خونځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بلاخره د مغې د زده کړې نه ځکه عموما زنده سي شاګردان وي چې هغوی په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کېږي. ځینې داسې وي چې دغه تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیه دې سره شوق ډېر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړیږي یا ژورنالستان ورنه جوړیږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیات ادبیات وایي. تاسې مکتب کې کوم مضمون خوښېده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالبه پښتنه ده. یو خو موږ تاسې تعلیمي نصاب شو دا ډېر جالب او ډېر پراخ او وسیع او په ګرچې د متعلمي دوره کې زده کول سخت دي خو وروسته سړی بیا په پایله پوهېده چې څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سالوینګ باندې ما ډېر خوښ و چې یو فرموله حل کما او تر څنګ دو سازانو د هغه وخت د میډیا او د غل وجه دا تاثیر را باندې او چې باید منګه دا تشریحي مزامین هم زکرو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانت واخلو چې کله لولو نو ټول فریډونو کې وز عبد الوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ما حمایا دیږي چې منګ د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به استادانو ډیر جالب باسونه کول هغه نه به خوند اغسته خو زه اول نمره وم بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبدیل او تغیر سره بالاخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم نو په ټوله کې ما ټول مضامین خوښېدل یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوند به ډیر نه راکو ځکه ما به چې سید دا کیسه وکړلې ټول جگ نه ډکی دي یو ځکه دا چې چانه دی ویلې چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي خپل څه جوړ ته بس دا وهل دي او وجل دي نو ما ټوله کې د ریاضیاتو نه او اجتماعي دغه نه خفه نه غسه د مکتب ته ورته
یا د مکرچوال نمره یعنی یس نه کم شوی نه یاست یا مشروط سویم نه یاست
نه مشروطیه او ناکامي خو ډیر لري و بیخی په ژوند کې معنی د تجربه
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکوي چې ولوم روي کنه ولی چې ګوشنګی دي کوله چې ما نه مخکې نشین ورکسان
دا مسله جالب و ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو او نه مې غوښته چې چاته نقل ورکم ځکه زه به یو قسم ریدلم او چې زه یو شنه مال ورتوب نه دا بد وړه چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالت شم یا داسې کمرا شمنو دا نقل چې ما ته د څو لوی جرم ښکاری د پاغه وخت حالا چې اوس په یوه جما ډیر عادي شو دا کار نو نه نه تر ورکو نه به وخت
درس سکیجول پاره دی راته وایست د ورځې دی په مکتب کې څو ساعت درس وایلی څو ساعت دی مستی کولا کار دی کو نه دی کو ځکه کله کنده خو مون په افغانستان کې د کور نفقه مې او صور تر غاړي وی زیاتره ځوانان سره د چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړي وی تاسو څه کول کی اواز درس ته مو وخیسته وکنه کار مې مر سره کوه
په دې حساب زه ډیر خوشبخت وم یو خو منګ کورنۍ سختار دا سی و چې کارو ګټه وټه را باندې نو او دویم په زه چې وم لکه دویم اولاد وم د کور نو د کورنۍ کارونه نم به غمو ما فقط مکتب درس کورسونه ورزش د غدري کولنه درې کارونه به چې زه به کې ډیر زیات مشغول وم
یعنی پاورج ډول باندې ورځ به موږ څو ساعت درس ولې درې څلور پنځه
ما روټین دا سی و چې موږ ته چې افغانستان کې اته بجې به مکتب شروع شه دولس دولس نیمه بجې به تر کور ته راورسېدو یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به دوه بجې یا د لمانځنه پسې تېر دوه بجې دوه نیم درې بجې به موږ کم کور شروع کېده هغه به مچن که او هغه نه بعد پنځه بجې شپږ بجې هلته افغانستان کې به داسې مازیګرې به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو او له ماسخوتن مانځه نه بعد بیا یو کتاب نوم به راواخسته او درسونه به م وایي چې تر څو همدغلته سره ودو شو ودو به شو سترګې به م پټې شوې نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي دغه مسایل بیا ساعتونه وچو بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب وو پنځه لس ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به م پاتې وو کورس به م پاتې وو بس مکتب او درس مکتب او درس هغه به خاص وخت وو یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو
پاسې جانه که دا راته وایي سکالرشپ ته دې څنګه اپلای وکړه ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن وه څنګه دې ترلاسه کړو
منګه په ننګرهار لیسا کې و چې څنګه نوې فارغ شو بیا د ننګرهار د معرفت ریاست لخوا امتحان د ممتاز شاګردانو څخه اخیستل کېده تقریبا پنځم نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې و د درې کلنو په هغه حساب باندې و نو د ټول ولایت په سطحه امتحان واغسته البته د خارج لیسو او په هغه لیسا کې د کامیاب شو وخت بیا هغه پروسه په وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او هغې لخوا ډسټرب شوه خرابه شوه خو فایده م پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلفو هیوادونو بورسونه دي او بیا مهال ځلې شروع کړلې بالاخره زه له یو امتحانه خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اخیستل کېده د انګلیسي ژبې او په هغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه، کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم یادوو، زیاتره ځوانان په دې باور دي چې څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي. ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور انګلیسي پوهېدل چې دا ټکنالوژي 50% آسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ او دا 50% پکې انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاهد یم چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي و، او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو، دا غم کافي نه و چې موږ زده کړو. نو اول بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیاتو فوکس کوو. نو د ټکنالوژۍ لپاره دا لازمه ژبه ده. که تاسې نړۍ کې اوم ګوري، عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژۍ د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او داسې کامیاب هیوادونه هم که وګوري، که هند هم ټکنالوژۍ کې مخکې دی، نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بیخي تفاوت زیات و. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 2 کاله موږ ډېر زیات مضامین وایو، هغو تر 10 پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز زده کړې کولې. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان هلکان بچول له 15 میاشتو، 6 میاشتو یا 8 میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول، موږ په یونیورسټي دوره کې افغانان ول ټاپ کې، زوما نور ملګري ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق کې سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سخت دی، بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لوجه، او زمنګ سیستم د پراخ فوکس لوجه هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډیر آسان دی او په سپیسیفیک ټاپکونو باندې ډیر ښه فوکس کوي هغه خلک، خو موږ لپاره نوې په دی چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو الکان به موږ نه لګوري تکړه ول. دغه نظام بیخي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم بریټش امپایر نه کوم هیوادونه امپریس دي، لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ سیستم بیخي متفاوت.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژۍ نه څنګه عاید جوړولی شو، یا کومه برخه کې زده کړه وکړو. یو د ټکنالوژۍ پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژۍ نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس چې دي، لکه امازون، شاپیفای یا ډراپ شپینګ، دا ورته کانسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژۍ پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لکه اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوشي، فقط په دې پوشي چې هغه د پرستامول زما د طبي لپاره تداوی ده. نو دغه چې په ټکنالوژي کې موږ مختلف برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډیر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنگلاديشیان له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مسایلو نه ډیر زیات بزنس جوړوي. یو دا برخه ده. بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي، یو چا ته ډیټابیس جوړای، یو چا ته ویبسایټ جوړای. په دې برخه کې یو بدبختی بدای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغو ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دی. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی دا عموما داسې دی چې څوک په ډېر باور نشي کولی، او دا سخت دی هغو لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښې پیسې جوړې کړي. بیا دغه ملګري کولی شي چې د خپلو خپلوانو نه چې په خارج کې اوسېږي هغو نه استفاده وکړي، د هغو آی ډي کارډ او بانک اکاونټ او ادرسونه استفاده کړي، او خپل تخنیکي علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کړي. خو هغې نه مخکې د هغې زده کړه مهمه ده، کوم چې متاسفانه اوسني شرایطو کې ډېر ضعیف سیستم روان دی.
همدغه پوښتنه ما اوس کوله چې که چېرې د دو اړخونو سره بیل کړو، تاسې دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي وویشل، چې یو یې کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې یا د ټکنالوژۍ نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي، یو دا وي چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینر وي، د ټکنالوژۍ انجینر وي. اوس په افغانستان کې کمی ورته ډېر اړتیا ده.
افغانستان ته خو د ټکنالوژۍ انجینرانو اړتیا ډېره ده، خو کورنیو ته د غیر مسلکي کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغو اړتیا ډېره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکي کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغسې کارونه به کېږي. تاسې موده مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډېره ډیټا خلکو غلا کړله او سوشل میډیا کې خبره کړله. همداسې زه د لسهاو په سلهاو واقعو شاهد یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کېږي په سایبر کرایم، او په دې واقعاتو کې خلک اخته کېږي او نظام دفاع نشي کولی. حتی زه د یو واقع نه خبر یم چې څوک عریضه کوي مخابرات ته، بیا داخلي وزارت ته ځي د یو کیس پاکله، دې په ځای چې هغې ته تخنیکي حل وړاندې کړي هغه نیسي بندي کوي، وایي چې تا ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکي کسانو ضرورت دی، او د کورنیو د پیسو جوړولو لپاره چې دی کېدلی شي سړی غیر تخنیکي ټکنالوژیکي زده کړه وکړي او خپل ژوند تې روان کړي.
تاسې خو په هند کې درس وایلی دی، په افغانستان د ننه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي، که نه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل، اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټي او جیمینای او ډیپ سی کو دینه کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډېره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکن له دا استفاده وکړي. واقعا زه دا درک کولی شم چې ځوانانو ته بهلته ډېر مسایل جوړېږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسې قوي ټیلنټ شونه کوي نړیوال مارکیټ سخت کار دی. خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي. موږ څه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنس لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وایي موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وایي تر څو نړیوال مارکیټ ته ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ ته که چېرې یو څوک وغواړي ځان دننه باسي، تاسې ویل چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی فیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسې دغه را واخلې د ټکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسني شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمره پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي، د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساینس دی او د لاروی په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډېر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کې ډاون کېدو کې بيخي روان دي.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې دا دغه پاره کې مختلف پوزیشنونه دي، چې ټایپیسټ دی، ډیټا انټری والی، نتورک کوچنی انجینرانی چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه پکار شي، دا هم راحت کې بالکل کېدلی شي، خو هغه ډیر د ملت دی ریسایز ته پکاتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بيخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې باغې کې ډېر ځوانان کېدلی شي په ټیکنالوژي ځان نو روزي، خو بېرته د جذب کولو کپاسیټي ډېره کمه ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړولی شي، یو سخت انوایرمنټ جوړولی شي د ځوانانو لپاره. نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافي د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لید ترلاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مو ډېر وپوښتل، تاسو مسافري کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم، د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19، او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي، نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم، نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجه مسافرت. نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پزم جوړ کړی.
شیخ په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس په خواله شم، یا ونه وای چې د ورمیان په خواله شم، هغه خواړه مثلا وریجې په خواله شي، مثلا بریانی په خواله شي، روش په خواله شي.
او وریجو کې ډیر خنه ما او دا واړه شپځانې زنه کوم، عموما ما سره چې ملګری د اګه او دا چای کې دا او دا
سنو کې دا
دا واړه واړه شپځې کوم، هغه نه کوم چې روش کړای چوپانې دغه شی نه جوړا خو.
په پانتون دورې کې یا د مکتب دورې کې د سیوخه خاطره، ځکه دا په ټیکنالوژي کې څوک کار کوي، کله کله تیروتنې له سړي کېږي، داسې تیروتنې وي چې هغه ډېرې په سختۍ جوړېږي بېرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشحالېږي. یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهنه نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعاً کله چې ټیکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه یې، اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه، دا یو سخت کاری. موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې، موږ دا په شعارو چې موږ ټیکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو، اسانه کوو به او هر چا دا به اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې موږ یو بل اپریټینګ سیستم د وینډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنا ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر له ډیر سافټونه وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیم امپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمل پرینټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي او جمع یو شي کې چې زه پاتې وم، هغه دا و چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډېر زیات کوشش هم وکړ، پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل، ما کتابونه اوس ماتیا نوې پیسې د پوره شوې دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سې نیمګړی پاتې دی، او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کړو.
د دومره سختیانو سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نه لري، په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي؟ پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډېر اړتیا ده، او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي، د کار زمینه ورته څومره ده، وایې څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زور تر متاسف ما سخت شرایط کیری تا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشواله اقتصادي وضعیت ټکنالوژي د نه پام لرنه چې زه ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پونتونونو ډیره استادانو وتل د پونځي تعداد د ټکنالوژي ډیر راښکته شو د محصلینو په پونځیو کې او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریان او دکتوراګان ورکول کېدل نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې او ته بیا هم د ټکنالوژي لمنه نیسي نو کوشش پکار دی خپل هغه خپلوان او ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون اوسېږي تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړی شي شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه ادرسونه استفاده کوي او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم کډیر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي یا امازون بزنس پکې وکړئ ډراپ شپینګ پکې وکولای شي یا فریلانسینګ وکولای شي کوم چې پاکستانیانو بنگلاديشانو هندیانو ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شئ نو دا ډیر ښه کار وشي یعنی هغه د ژوند د بوج نه هم لږ ذره دا وګي سپک شوی
ډیره زیاته مننه کور دی ودان چندای وسی
هیله کوم ډیره مننه
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي